ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هر کله کو زه اسمت څاروانیم. په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو په خوست ولایت کې رسنوی ته ویلي چې لښپشم ټولګي پورته د شونځیو د کتابونو تدریس ودروي. روسل دي چې طالبانو لښپشم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو بندیز ولګاوه. یو شمیر رسنوی د رادیوي او همدارس انلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل چې هغه جنوني چې لښونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي شي. په خوست کې څو سرچینو ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د پنځشنبه په ورځ رسنوی ته ویلي چې نور لښپشم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لوبړی لښپشم ټولګي پورته نجونې لښونځیو ته تاګه منع کړې. وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي په هنتونونو ته هم نه چي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال د افغان شزو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوې قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تش ژمنې سبب شوي چې طالبان پر شزو په برید کې یو بل ګام واخلي. مکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیالې افغانانو ته شاواړه ول او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د بلې خوا د هالیوډ د سینما نامتو ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوی قانون ځپونکی او شرمونکی وباله. هغه په خپل انسټاګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د ښځو مخ سترګي ژغ او قدرت جرم ګڼي به همت او ځپونکی دی. د طالبانو د امر بالمعروف د نوی قانون په جرلسه ماده کې ویل شوی چې د ښځو ژغ باید وانه وریدل شي او مخونه او ټول بدن پټ وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوشه او په زوره د تورخم سپین بولده کورې شمپل او اسلام کلاله لارو افغانستان ته داخل شوې دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال د نومبر څخه چې پاکستان د بې اسناد کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې تر 6000 ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیس کې څو تنه د چړې په وارونو وژلی وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویس کلن او د سوریې وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي شو ولې دی. د اسرائیل پوز ویلي ورسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخي راکټي حمله په وابه معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړې. د بل خوا د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د خپل یو وژل شوی جګپور قومندان فواد شکور د غچ پنیتې د اسرائیل پر لوري سلګونه توغندي وشتي دي. د حزب الله دغه قومندان تیر میاشت و وژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. یو لورته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی، بل لورته په یوه نیمځای کې سخت ورشتونه وشي، سیلون راشي، خو د سیل له تیرېدو وروسته هوا بیرته توده شي. د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولای شي او خلک څه کولای شي؟ دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکو. په دې خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته موبلنه ورکړې ده او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته موبلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده. کریمی صاحب، تاسو خبرونه ته شرحلې، تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوي د چاپیریال په برخه کې، که اوس توضیح ورکړي دا زجر ډول دونکو ته څه ډول فعالیت کوي؟
شبوس پټول لمړی تاسو ته او آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کیلو. تاسو جریان کې اسې سیول ته نګهار کې چون نګهار د ګرم سیر ولسوالۍ ولایت دی او د سم ګرم وي، نو په دې سندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې تلفات هم د دې ځوانان او زمونږ ماشومان دلته تاسو شول او لمونږ ولاړل. نو په دې برخه کې موږ مختلف هغه کمپاین نه وکړو، په دې برخه کې موږ هغه څه اړیو د اما غاهي یو برنامه بلار اچولې.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
کریمی صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سندونو کې لامبل هغوی اوبه وړي دي، او یو راپور خو دا وایي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په لسګونو کسان په هلمند او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمینا د اوبو ښکار شوي وي سږ کال په اوړي کې؟
شمر صاحب، د عامې روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلفو ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د اوبو کې ډوب شوي او ژوند له لاسه ورکړی. چې لږ جملې نه 110 تنه یې ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوي دي، او نور داسې اشاره ارقام هم شته چې مثال هغه به سب شوي نو سي خو قضایا وشته د ریس ونان په دې کې غسیوی من هر دویم ورځ په نیوهار کې د دې خبرې شاهدان یو چې یو ځوان وګوره د جسد رګ د کورنۍ لالهان د ورته سي. نو دا کوي چې تقریبا هر کال په وړي په موسم کې زیات وي، په ساتل نسبت نور کلو ته زما فکر زیات و.
ستاسو د مدني فعالیت څه ګټه وکړه چې فکر کوي چې ځینې کسان به لالامبورا ګرځول شي وي؟
دا داسې یو بغیر چې د اندازې دي یو نه چې انسانو وي، مثال دومره کسان اگر څنګه ګرځول شي وي تابه خپل هغه امه په هوایي د امه د هیڅ را په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان لږه هغه مسافر شي وي او دوی یو اګاهي لته لا سکري کورنۍ کې خلک خبر شي وي خپل اولادونو پښتنه کوي چې اولاد مو چیرې ده لمباتو خبرې ویتل حتمان تاثیر بلري. ولی موږ چې کومه کمپاین تر سره کړ داوت په هوی نو تر ډیرو خلکو دا کمپاین ورسره د 2 ورځې دوام وکړ. دغه نو سپټولنیز رسنوي کې د کمپاین دوام وکړ، یعنی تر ډیره کچا په لورس پروتو سیمو کې هم خلک خبر شول دغه کمپاین او خلک زموږ مطمئنه مچې دوی به دغه غره اګه سی او سی او خپل اولادونه او خپل ځانونه به هم ساتلې وي. نو تاغه وروسته کزدا داو کوم چې موږ ډیر دغه کم خبرونه ترلاسه کړی چې ځوانان وړي نو دا به ځای نه وسی.
مننه کریمی صاحب. سید محمد سلیمان خیل له چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال هم له افغانستان په ټلیفون را سره ده، دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څرنګه دا وضعیت څرنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟
وعلیکم السلام، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. خدای دې کې ټول خو روغ اوسېږي. تاسو به تر معلومه ده چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی ده، او ورځ تر بلې د دې د او هغه کوم پیامونه چې راځي ټول تخکاره کیږي. خو خبره دا ده چې په مخکې تللي هیوادو کې هلته او ټیکنالوژي اقتصاد او همدته خه متخصصین لري تر څو د دې مخنیوي وکړي، او یو اډقل هغه د تلفاتو شمیر کم کړي. خو متأسفانه په افغانستان کې د غنښت نشټون د کوم شان مچول د دې نشټون د دې بایس کړي د لایو چې په افغانستان کې زیانونه ډېر وینو. تاسو شاید وای نو د تنوم شاید وو چې دغه یو دوه کالو کې همغه د اقلیم بدلون نه کم نارینونه راغلل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالی توانونه واخیست، لکه وچکالی ګانې موږ درې څلور کاله پر لپسې تیرې کړې، هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي او شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز او همداسې بیا په ننګرهار کې سیلاب راغی، بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا په پنجشیر کې راغلی ده دوه دوه ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با هیڅ شکل سیلاب خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې حشرات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات یې له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول د اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېر مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو چې متاسفانه افغانستان له هغه هېوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هېڅ ونډه نه لري، خو بیا خواته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هېواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هېوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیر صاحب، په دې شک نشته چې افغانستان ډیر زیانمن هیواد دی او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دي. اما تاسو یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیز په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراض او دشان ممکن ورسره پیدا شي او پیدا شي وي. په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیاترینه اغیزې په زراعتي محصولات باندې یا په کروندګرو باندې کېږي، ځکه چې هوا ګرمه سي. اول همدا چې علمي له نظره موږ ورته وګورو، هغه کوم بوټی چې ده یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې، کېدای شي د هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه سي، یا ګرمي ډېره سي هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مثلا یعنی په ایکولوژیکی له نظر نه هغه باندې اغیز راځي د هغه بوټی چې موږ ځمکه کې کرو. او دومره مسله دا ده چې کچیر هوا ګرمه سي، ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندۍ موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي، یا یو رقم ته ګډوډ کیږي. پرې مفهوم چې په ساده ډول بدل ته ووایم، کچیر هوا ګرمه سي، بعض امراض او حشرات ته دغه زمینه مساعده کیږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې، په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه وده، هغه وخت بیا په محصولات باندې، زراعتي محصولات باندې عملې کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه داله چې ناورین داله چې اقلیم چې بدلون وکړي، هوا ګرمه سي، هغه بوټي او نباتات له زراعتي اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو، هغه ډېرې اوبو ته ضرورت لري. او متاسفانه چې اوبو اول ډېره ګرمه سي، بیا اوبه کمې سي، وچکالي راسي او بوټی اوبو ته ضرورت لري. دا هغه دا عاملونه دي چې یو ځای کېږي، موږ محصولات کمیږي او موږ نشو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او د اقان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمی صاحب نظر هم واخلم. کریمی صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي، خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستیو سیلونو ډېر ځپلی دی. هلته په کرهنې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بلې شبر صاحب، دغه مخکې ستاسو یادونه وکړه چې په کرهنه تاثیرات کړي. دلته په وروستیو درې سیلابونو کې، دوه سیلابونه دغه چې سور مخکې هم راغی، پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول، په کرهنه هم خپل اغېز کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده، تیر سیلاب سخت وځپله، دلته هغه کرهنه کوم زراعتي ځمکې وي هغوی ته زیان ورسېده. نو د ژوند ټول ارخونه چې د سیلابونو هغه نه متاثره شوي دي. مثلا ما تاسو د کورونو یادونه وکړه، د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول او کرنه هم متاثره شوي، دغه پټي چې ولا خراب شول. که نور ولسوالیو ته موږ هغه وکړو وی ګورو، په نور ولسوالیو کې هغه زراعتي ځمکې چې ډېرې کمې هم وي په ننګرهار کې، د هغوی دغه پټي او مکمل هغه سیستم یې له منځه وړی دی. هغه پولې کوم پلچکونه پولې چې وي هغه د پټیو تر منځ هغې هغه کړي، د اوبو خور سیستم چې کوم ویلی وی هغه ویلی خرابې کړي. نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولی دی.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندې بڼه.
سلیمان خیل صاحب، د دې کرهنې ترڅنګ د دې خطر چې خلک د چاپیټل ساتنې په برخه کې وانډه واخلي، مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري، خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس پکار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې د یو فعال په صفت باندې؟ یو څه ناڅه د خلکو شعور وده کړې ده چې په دې پوه شي چې د اقلیم بدلون مو ممکن لډیرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپل لاس پکار نشو؟
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس څه کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نشي کولای. هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه، هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې څه خلک څه کولای شي، دا ډېر مهم سوال ده چې خوشبختانه اوسو وایم چې یو څه په دې ورسوي کې یو څه خلک پوسوي دي چې څنګه وکولای شي د خپل د سیلاب مخه ونیسي، په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکمینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په رسنیو اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو د څه واړه واړه چنګډمونه جوړ کړي دي، تر څو چې هغه اوبه د باران نه چې راځي، باران چې کله کیږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي، هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې له دې چې هغه اوبه یو ځای شي سیلاب پیل جوړ شي، هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي، د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولای شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویل، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولای شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شی باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه رسوي. که څه وایم، دا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته رسېدلی نه ده. کېدای شي په ښارو کې په مرکزي ولایتو کې کېدای شي یو څه خلک پوه شي، خو مګم کوم دي کې چې سیلاب راځي، کوم دي کې چې وچکالۍ، کوم دي کې کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، حتی هغوی پرې نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی، عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجی د دولت له خوا نه، او یاده چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه رسوي چې څنګه موږ دا ورسو، یا په یو پیغام ورسو چې خلک چې سیلاب راځي، د سیلاب راځي د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي، کوم تخمونه دې خلکو ته بازارانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولای وسي. او همداسې داسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپینګرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي، هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي، ورته ووایي چې د نن د اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو، ټول بزګران دې راټول
کړي. سلیمان خیل صاحب وبخشئ، فرضاً خلک نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې خو حداقل دغه خبرې اوري، نو فکر نه کوي چې خلکو ته په کار ده چې یو څه په دې برخه کې څه فعالیت وکړي؟ په همدې برخه کې مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم او وړاندې د کریمي صاحب نظر هم واخلم، د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدي نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي. دا متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو نه را شروع شي.
ام ما په هغه ډیر سره د مکتب نه نیولې، د مسجد نه نیولې، تر پانتون هر څه نیولې حساب کې دا به شامل شي چې دا ستونزې، دا مشکلات، دا ناورین شته، دا او دا باید په هر کچه باندې خلکو ته تشریح شي چې دا هغه موجود په اصطلاح عواقب پیدا کوي چې خلک د دې هغه بعضې مسایلو ته متوجه نشي. البته تاسو د جریان کې څه کال په بنګرار ولایت کې، نورو د ګرمسیر ولایت کې دغه ډیر خلک، ډیر دغه ځوانان، تنکی ځوانان وبو سندونه وړي چې او چې دا ډیره خطا خط ناورین ده. نو د دې لپاره زما په اند فل حال دا یو سوشل اجتماعي موضوع ده. دې دې آباد ډیر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغییر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډیر اجتماعي مشکل ده چې هغې دپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راست د کلي ملک دغه ټول خلک، او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نوی دفاین یا د جریمې جرمانی یو سیستم نافذ کړي، چې البته که په دغه ساحه کې یا هلته باید یو ساین بورډونه ولګوي، هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي، دغه ځای کې نشي کولی، که څوک وکړي دغسې یو جریمه او یا یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څنګه د ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې. اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک په دې باندې پوه شي او دغه نور وړاندیزونه هم لرل؟
او بالکل ممتاز صاحب نظر وړاندې کړ، د زور سره موافق یم. مکتبو کې موږ څه ساري ما لیدلې دي چې مکتبو کې اوس ابتدایي مسائل په باندې بحث سوای ده، چې لکه چاپیریال څنګه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې ابتدایي مسائل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي. تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې څنګه تر لسمه پورې هغه ماشوم ده یا تر دولسمه پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې د ګرمۍ حالت کې چې امراض آفات
او بخښي بیا قصه وجده سول سي، یو ځل به پلار یو شای سره کوي، بیا غبه بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا یې غتبلار شو نه کوي. ام دغه خپل ماشوم مثلا د چاپریال یو ډیر لوی سونه دی پلاستیک، هغه د توزیع او چهار چرته پلاستیکونه خلګه چوي. آیا مکتبونو کې ممکن نه ده چې ماشومان ته وایي چې د پلاستیکونو غم مخري او د هر چرته ما چوي؟ آیا ممکن نه ده چې ماشومان ته وایي چې تاسو لامبوز دکې؟ آیا ممکن نه ده چې ماشومان ته وایي چې تاسو لنیالونو سره پام وکړئ، لبوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډیر په ابتدایي شکل زموږ مثلا د غاومه په هواي هم په دغه شکل وی چې هغه په دغه کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوي او تشریح کوي چې تر ډیر پورې هغه نه پیپويږي کڅرنګ.
زه تاسو سره موافق یم. یو مسره ده تاسو ته چې ماشومان ته د امغه ماشومان په سطح باندې اوس چې مالې دلی دي اوس تدریس کیږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نور اجتماعي په مضامینو کې دوی ته ویل کیږي چې مطلب کثافات چې راچوي، بوټو سره څنګه چلند وکړي، خپل چاپیریال څنګه وساتي، دا شان څه دي. خو اوس چې موږ تاسو ته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې فغفرون چې په پنشیر باندې سیلاب راغلی، دلته نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده، چې مثلا پلاستیک ما چوا او بوټه خو ساته
او بخښه سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شان سره تړلی دي، د دې لپاره چې کال ته بیا پام دغه سیمو کې سیل رانه شي.
زه همدغه باندې خبرې راځم، دوی باندې راځم، دا یو بل سره تړلي دي. خو موږ اولویت ته ګورو، اکم مسائل ته ګورو چې هغه موږ ته ډیر زیات مهم دي. اوس موږ باید دې باندې باسو کې چې کتابا سیلاب دغه مقابل باندې راځي، خلک به باسو کړي کنه دې باندې باسو کو. اوس کدا د اساسي باندې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نه وروزو کړل، سل کال بعد په افغانستان کې به وټور خلک وي، یا مثلا سل کال بعد به هغه نسل چې راپیږي هغه به د سفر ساتنې په برخه کې به ډېر ښه پوهېږي، هغه په هوا ته ضرورت نه لري. خو اوس لپاره څه شیان په کار دي؟ متاسو امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ، هلته زیات خلک پوهېږي چې چاپیریال څنګه وساتي. خو اوس هم سیار ټیمونه لري، هغوی ایمرجنسی اپریشن سنټر په نامه، یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري، چې کوم ځکه چې مطلب تیل راځي هلته ټول یو ځای کېږي،
سلیمان خیر صاحب مننه. مننه تاسو امریکا ته اشاره وکړه، د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون استاد عالم خان احمد زهرا سره په خبرونه کې یو ځای شو، مخکې تخنیکی مشکلاتو
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
احمد زیسب، څرنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې، حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ، د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څرنګه لارښوونه کوي، او یا مشان او د نور خلک څرنګه په هوای ترلاسه کوي؟ احمد زیسب،
شیبر صاحب خپل سلامونه تاسو ته او استاذ درو ملمنو ته او استاذ محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د چاپریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې ښه موضوع ده. افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي چې په نړیواله سطح دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغېزمن ده. نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی ده چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی. په دې باندې دلته اداري حکومتونه خلک همداراز ټولنې همداراز مختلفې ادارې د ټول په امانګي سره کار کوي. د ټول مخکې مهمدایي چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده. کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې تپیرا روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو مشکلاتو سیلابونو سبب شي. نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي. لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله. نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمو کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په ډېره بېډنۍ توګه لاړل او هلته یې دا مشینری او هر څه انتقال کړو. هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان یې واچول او خارې لاغنه بچ کړه له سیلاب څخه. په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نشته. اول خو خپله د تاسو وینئ چې خپله د هواشناسي هغه ډېر مخکې نه ورکوي وروسته ورکوي. دلته که موږ ګورو هواشناسي تقریبا شپږو میاشتو کې دوی دغه شپږو میاشتو مخکې دوی پیشبیني کړې وي چې دغه سفیر ارتون
احمد صاحب او بخشي په دې خوشاله نشته چې په امریکا کې ورله مخه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل لارې هم ورزنی معلومات له خلکو سره شریکوي. که چېرته تیز باران راځي نو په جنب کالیفورنیا کې هم د سیوی په نورو سیمو کې هم داسې دي کنه.
لیکن
همدغه په افغانستان کې نن سبا ډیر خلک موبایلونه لري. همدغه رقم معلومات څنګه افغانستان ته انتقال کېدای شي؟ کریمي صاحب که تاسو نظر واخلم کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې له مسولو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریکي کریمي صاحب؟
بلې اورم زما غږ
درنه. بلې هو مهرباني.
په ننګرهار کې په کوم پټول افغانستان کې د کوم ویډر په نوم کومه هغه چې کوم ویب سټ سره د اپډیټ ورکړي مثلا د بارانو په اړه وړاندې وړاندې کوي یا د سلابونو په اړه دا تاسو هغه نه ویته د بارانو په اړه یو څه دمره باران احتمال شته. ځینې ویب سټونه دي یو ویډا د هوا پیژندنې کوم اداره چې دلته په کې ورسته چې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري. ځینې وخت هغه کې چې مثلا باران اټکل شته په دغه ولایتونو کې د شدید باران نه امکان شته او په دغه ولایتونو کې د شدید باران نه سي. نو په دې اندازې یو څه شته.
خو لیکن کریمي صاحب وبخښه خلک څومره اعتماد او باور پی کوي دا هم سوال مهم ده. مخکې احمدجی صاحب دا اشاره ورته وکړه وای کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم سره همکاري کوي. په فرضاً په ننګرهار کې زه تاسو نه یوازې ننګرهار پښتنه کوم مثلا خلک څومره اعتماد کوي او باور کوي؟
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ شي دغه هوا باران نو دغه چې راځي یا مثال باران نو یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا وي د پیشګوئی ول دي. مثلا د زموږ استاد په خواني مشران خلک په دې اوسم یو عقیده نه لري. ولې ځوانه طبقه چې دا په دې هغه یقین او ادبار لري چې دغه کوم وړاندوینه چې کیږي دا د ساينسي هغه په اساس باندې کیږي. کوم دوی خپل هغه فکتورونه لري خپل شاخصونه لري دغه په اساس باندې دغه اعلانات کوي وړاندوینه کوي. نو په کول کې په طبقه کې دوی په اړه غشته خلک دغه باندې بار او باور لري ولی په دغه کوم زمونږ منګیره طبقه چې د مشران چې دوی وسن په دې فکر چې د باران نو ورځوي نه چې دا ناممکن دی دا استدای کارونه دی غوډه کې باید نه غوونه کوي خو په دې باندې چې هغه سیواله څنګه د دوار ور دغه بیل موضوع چې مثلا یو پښګوي کې چې سبب په نګرهار کې 15 ملي متر باران دی مثلا نو دا به څومره حتمی دلته وشي کوونه شي مثلا دغه سیواله هغه چې د اتریسي چې ده هغه
څلته څنګه نه ده نو دلته څه هغه څه به خلاص شي. مننه. ترشناس منلاندې پروګرام او په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله چېړو په خبرونه کې مو عالم خان احمد زید د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال را سره دی په خبرونه کې او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبريالان خو باید به طرف خبر وو کې لیکن حقایق هم باید وي د دوی فعالیت د ډیر استاین ورته د له غوزوانانو څخه دی چې په پانه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سینتونو کې لامبو ونکړي او دا هڅه کوي کچرته یو شمېر افغانان هم دغه رقم د نورو افغانانو غم مخري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅه وکي نو کیدیش چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو د دې خطر چې دا بحث نیمایي تر رسیدلو دا بحث دی خو ته وړو چې خلک باید څو کې د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدی نظر می تر خبرونه مخ کې اخی سره دوی په استرالیا کې ژوند کوي بخښنه غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډیر ناوخته د خبرونه کې را سره وي نو له دوی ماده پښتنه وکړل چې اوس اورې دی او بیا منې را روان دی او بیا ژمې دی د پللو یې سره د اوجدي مودې په مخه چې د چاپیریال د ستونزو مخه څوک نیسی نو باید بوټي وکړي ونی وکړي لیکن اوس چې دغه شرایط دي په دغه نن سبا کې خلک باید څو وکړي د دوی سرګندونې سره
اول دی وونو د قطاکولو نه جلو کېږي او دغه نه مخنیوي شي او بل اخر په زمين کې دوی دغه بعضي مسایل دي چې هغه لکه بعضي د سوخت مواد دي د بازي البته په خصوصا په خارونو کې دغه کم به معیار غیر معیاري تیل نه استفاده کول دي دغه راز بازي تاسو کده کابل خار په شمول نور غټو خارونو کې وګورئ په دغه داشونو دغه د خوختو په پټیو کې دغه راز په دغه اته د موټرو کې چې کم تیل نه استفاده کیږي داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا نو نه ساو شپته نو نه ساو بیا کال کې هغه موټر جوړ شوی هغه که تاسو وګورئ البته وګورئ چې عملا دینه دود روان دی نو دا خو ټول سره اړین دي دا ټول سره
احمدی صاحب او بخشه دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کړي اما په یو بل برخه کې مثلا په یو متخصص تورز مخ کې په خول رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبر کړي او مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي یغ ویلی و چې دغه سین په دغه کم او بو باندې هم د کابل د شار یو لوی برخه د مزکی لاندې او بخړوبوي او تقویہ کوي خو کدلته پلاستیک واچوي ممکن دغه وب لاندې لاړې نشي یعنی فکر نه کوي چې دغه ډیر وړ وړي هڅه هم ممکن ګټوري وي چې د پلاستیک مخونیس
البته بالکل سکه په پلاستیک دی موزیتیزس انوایرمنت دی وجنا هغه کمیونټیز دي چې هغه چې دی غزمونګه وستلالو کاغذ شو فرزاد یا د مالټي پروتوکول شو ته شان البته کواچ ول مشین دا به ډی کمپوستبل دی او هغه په دې معنا چې دا بل اخر یو ورځ یا یو هفته یا یو مشه په سره بدلیږي اول سید هغه درست نه ده خو به هم بل اخر غلی ظرف کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی سرګندونه به د دې عامه خلک څه کول شي دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې چارواکي څه کول شي اقدامات کول شي اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک الټا چول او د پیپسی قطای هر چیرته چولو دا کارونه بیا دی عوام مودي تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدی شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي که څه هم دا مو په هبي موضوع ته اشاره وشوه لیکن بیا هم دا خلک څنګه څوک په هبي چې دغه کارونه ونه کی
شیبر صاحب امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهم موضوعاتو لپاره خپل ټولنیز گروپونه لري او هغه بیا گروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي دلته کالیفورنیا کې زاک سره وینم دا ګروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي، یعنی تنخوا معاش هم نه اخلي، اما چونکې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کړي، بیا ورځي په دغو ګروپونو کې کار کوي. او دا خلک چې نه صرف هما په هوای کوي بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي. او دلته خوشبختانه هر څه دا شان د کلتور برخه ګرځېدلې، متاسفانه افغانستان کې د کلتور برخه نه ده سوی. لکه د تیر کال د ما اکسونه لیدل کله امریکا کې ما د خلک اختر کې ډیر تللی و، دا څه کال یو فکر کوم هغه ته اریوب زازو ته اپار کې داسې خراب کړی و، داسې خراب کړی و چې کله دلته د اکسونه بل شر ما مونږ چا سره شیر کولای نه شو چې د افغانان څومره بی کلتوره دي. نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې. نو هغه لپاره ضروری ده چې حکومت او خلک ډیر نږدې همکاري سره وکړي. زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده، هغه فاصله د دې بحث سبب ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه وي راغلي، دا هیڅ امکان نه لري. نو په حکومت ته پکار ده چې په خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي. او دې لپاره هغه هم په هوای ډېر ضروري ده، د استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې لسی داسې ملایم دي چې دا خبره ورته یاده کې چې داسې شپږ میاشتې بعد یو سیلاب راځي، داسې متفقان طوفان راځي، دا کېدای شي د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایي ته. نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلاتو حل لپاره باید د محیط زیست رهبري یو ښه پوه متخصص او مسلکی خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړي شي، ځکه دا ډېره غټه مسله ده. صرف په چیلو باندې په غلطو چیلو واردولو باندې نه، دا نه حل کیږي، دا نړیواله مسله ده. او نړیواله مسله ده، افغانستان شپږم لټون نه زیات زیانمنونکی هیواد. نو په دې باندې صرف په چیلو یا هغه کومه اقدامات چې په افغانستان کې کیږي په هغه باندې دا شی نه رفع کیږي تر څو چې ټول حکومت خلک یو ځای نشي او دا چې ټولنې راوځي ترانه شي، لکه دلته چې خلکو ټولنې دي او هغه په ګډه کارونه کې د امکان نشته. او بل دا چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د دې خبرونه راځي، هلته چې ګورم په افغانستان کې سبا که سیلاب کیږي دوی نن خبر درکوي، نو په یو ورځ کې به ته څه وکړي؟
البته احمد صاحب دغه دی وی ورسي او بخشی د دې ویبرسي خبر هم چې کله ورکل شو دی، مثلا پازادي راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطره د موضوع تعقیب اوتل که د یو ورځ مخکې خبر ورکل شو دی په خبرونو کې، مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک د خبردار وي، بیا لبده مرخه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي، خلک یې وړي وي او څوک ورته حیران پاتې شي. او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه، هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او مدني فعالان وو، او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایي چې هلته خبره کړې وه، هغه په پلاستیکونو کې راټول کړل چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د دې عامه پوهاوی موضوع ډیره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوي چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکړي، کله بیا وایي چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي، کله بیا وایي چې خلک باید دا کار وکړي. لیکن یو بل ته سره ګورو او په وطن کې هم دا حالت روان دي، ستاسو په وړاندې څه وی چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړو. د نامه په هوای په اړه موږ کې مو ویل چې متاسفانه افغانستان کې نامه په هوای څه وایم دا په هغه کچا باندې نه ده سوای چې لرو پروتو سیمه ته رسیدلی اوسیږي. او دوستانو یو خبره باید بل هم اضافه کړم، دا سوال تر څنګ چې دوستانو وویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کیږي چې سیلاب راځي یا باران راځي، په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده، خو متاسفانه ډېر ضعیف ده، کمزورې ده، د هوانوردي یا د اوسنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې وړاندوینه کوي، خو متاسفانه دغه میسیج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسېږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. دغه لا بو په ځای دی چې هغه کاروندې لري، هغه ځمکې لري، محصولات راسره ټولوي، هغه ته دا پیغام نه رسیږي. دا پیغام زموږ تاسو رسیږي چې په مسوچ کې په فیسبوک کې موږ آنلاین یاستو، اندغه مسله چې نووی دي ځمن کیږي او دغه مسله دا چې یو عامه په هواي د خلق ته ورکول کیږي چې مطلب قانونا تیار کیږي بعض اقدامات دي چې خلق بغل عامه په هواي دولت څخه کولای شي ترسو دي ناورین مخاوني سي اوس کوای چې د کابل وب کمیټي وي دي خلق ته وای خلق ته عامه په هواي ورکو لکه د اجتماعي د قانونا چې مطلب ته وب کم استفاده وکړي دي اخو تر پته وګړي نه چي په امه استلاله توایما نو د دې تر څنګ دولت هم مسولیت لري چې دای کابل سینه کوم جنه شروع کړي اته د چګدمونه جوړ کړي تر څو د وبو د ځمکې لاندې وبو د دوباره له چارې سي او د کابل خلکو ته د دې په شدیده باندې و چې د کابل سیم کړو کثافات نه چي ام دې د اقلیم مسله او د چاپریال ساتنې د ژوند د دې ژوند د کوم هغه چې موږ لرو کوم فرهنګ په افغانستان کې دا صحیح ده کمزور اګه دې باندې کار وسی او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې لکه ډیره ګرمي دا راغله د افغانستان راتلو سره په افغانستان کې ډیر خلک ګرمي ووهل یو څو تلفات یې درلودل یو څو خلک مریضان هم سلوت بیرته روغتي وي همدې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل سیلابونه راغلل وچکالي ګڼې تیرې شوې دي کې تنا تو عامه په هوای سره نه کیږي چې دې مخه ونیسو که چیرې ټول خلک پوهېږي دغه ناورین دا خدا یو نړیوال ناورین دا یو جهانی ناورین دا چې اقلیم مظلوم چې موږ باندې په نباس ته اوس کوو نو دې لپاره پکار ده دولت نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه جوړه کړي چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو اوس موږ مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کړي چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشه تاسو مثلا چک دم یو عمومي پروگرام دی عمومي پروگرام ټول یو بل تسره ګوري او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله پام دی کې تیر شول چې عمومي پروگرام جوړ شو عمومي پروگرام جوړ نشو ځکه دولت عام خلک کلیوال هغه څوک چې تعلیم یې کړی هغه څوک چې تعلیم یې نه دی کړی دا ټول چې په یو خل شي دا ممکن په افغانستان کې ډیره ګران وي تاسو مثلا مخکې چک دمونو موضوع ته اشاره وکړه مخکې تر دې چې جامع راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غمخري البته دا یادونه هم باید وکړو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي راډیو لاري کوم راپور نه مشتر لسکړي دي مثلا د کابل په غرونو کې په جنو نور سیمو کې واړه واړه چک ډمونه دي واوري لپاره جوړ شول تیر کال مو څو راپور درلودل په دې تیر ژمي کې چې جنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه چوو او د کور په غځای کې چوو سیالته خامم زکره یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی خدای تغیرات پر ډیر وسی شي
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندۍ بڼه
یو دوه ورځې سره دی ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی دوی به هم راوخ مهرباني وکړي ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو را سره است
تاسو له هدا تعالی مرحل من ولایت څخه
اته صاحب خبرونه ته شرغلې خپل پښتنه وکړئ لطفا
قربان سم یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېرمنو ته وایم را به سم دا موضوع ته ډیر ښه موضوع مفاکله د علامه قادر وکړو کوم خدا د سرابو موضوع بس د ورځې بل څه مېرمن ولایت کې موږ خپل کورونه کې د سین پر غاړه باندې دي نو خبره ده چې دا غاټ کولونه کې د دعوته جندني ادارې چې دا کوم وړاندې زنه رخصې مثال د خبرې چې به اصل کړي پر خاله رسنی باندې موږ مثال د خبري زیرک ټلیفونونه ساده ساسره رسنی د الله ساس عمر دیر کې مثال پر وخت باندې داخلو ته خبر ورتي ودلته په دې خلکو کې داسې دغه ست مثال د خبري دغه واړی عامه په حیثیت ضرورت لري دی په هینه لري زوړ د تمام ولا اکثرو تکان ته ویل چې مثال د خبري د ازادي راډیو اټکل کړي چې سبب یا بل سبب د بارانو یا د سیلو اټکل دی د دې پر پما ته داسې ویل کېږي دا پرې د داسې له خبري د دې د خدای پاک په کارو مثال د خبري څه خبر دی یا د مثال د کناټ په خاطر دې ته وتوان چې دې ته کناټ ورکم مال وروره وس ماشین الله سره مثال د خبري د دعوه تو دوخه وو د ګرمالي ورمالني دي نو دغه د طریقې صدې ته د معلومات کیږي نو ما په فکر نظر باندې د مثال د خبري چې رسنی خاصه خاص کال وو یا مثال پر قاله رسنی باندې د چې واس کال وو بعد دا جدي وګڼو قابل د دې چې شبا ته مترمه د خبره ده چې دلته د علم ته سیم پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال د سیلو وړي دي یا د رودو وړي دي دا د کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دی وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه د څه وړي دي چې د استود نزای دي نه لري د مين نزای نه لري دا نو په دا خورونو په دا سندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړی یا خېمه درولي د زمينه د حکومت سره دا غوښتنه ده چې مثال د زمينه خلکو ته دا چې د مين نزای برابر کړي او د سرپرستی ځای برابر کړي اکثره کسان دا کسان وړي دي چې مثال د مينې ځای نه لري، راسوب ځای نه لري، نو باید دا دعوه پیژندنې د ادارې د خاصې چې کوم اټکلونه کیږي دغه ته پاملرنه وشي، او په مسجدانو کې دیني علما باید چې ډېر څه رول لوبوي، چې باید چې دا خپل مقتدیان ته په هر جمعات وروسته مثال په نسبت ورته وایي چې مثال دغه سره ډېر اچات وکړي، ځکه ډېر کسان یې وړي دي چې بس تمو سره
ډېره مننه، ډېره مننه ستاسو ډېر شو وړاندیزونه اوسې له د ازادي راډیو له نور اوریدونکو سره مو هم شریک کړل. کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم را سره ده، مهرباني وکړئ ترشتا اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صفته او فامیل منو او ټول ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمي اوریدونکو او همکار اجي توخي د زابل د ولایت شاجوی له ولسته
اجي صاحب شرغلې کور ودان، مهرباني
مننه لا تل صدخم مننه. سلامونه متوین دي څو نظر ورکړي دي شي مشورې او وړاندیزونه یو کول کولې ودان. موږ به هم راسو دا طبيعي شي یا د اقلیم بدلون دا خورشته هم ټول نړۍ کې ستاسو خاص تن څه کول په افغانستان کې ډېر مشکلات دي. شبر صاحب د څه میوجات چې دي هر نباتات او ټول زراعت چې دی یو هم روغ نه ده پاتې شوی، چې هغه متضرر شوی نه ده. د غنمو نیولې تر انځرو تر کشتو دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم داسې کڅمرزونه یې کړي دي، خدای ډېرې نه دي کړي. نو دا هم رښتیا هم سر له ډېرو ګرمیو او د دغو بې وخته بارانو دغه سیلابونه نو دلته مشکلات جوړ شو. سیلابونه راغلو یو لس ورځې مخکې زموږ په ځای کې سپینډری کوچله مخه ډیر آیا پر مرکب باندې سپور و، هغه ضعیف و. مرکب را وخته سپینډری خورکی یو وړ هغه په شهادت ورسېدی. دغسې نور په ارغنداب کې د سیندونه راځي، ارغنداب یو ډېر غټ رود د سیند، نو دا هم راځي د انځکې وړي. کله کله مالي تاوانونه رسېږي خو الحمدلله تر اوسه جاني تاوانونه نه دي رسولي. نو دلته زموږ په زابل کې په شاجوی کې هم وسې رالي، ډېر ډېر خلک یې په مشکلاتو باندې اخته کړو. نو دا مشکلات شته، نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو د راډیو له لارې. ستاسو راډیو یې کور ودان تر ټولو رسنیو مخکې موږ سهار وختي پر 5 بجې خبرې چې نن په دوو ولایاتو کې اشکال شوی ده، نو خلک باید چمتو شي، ځکه چې په داسې سیمو کې لکه اتل ساسي مهرباني وکوله په خوړو کې نه واړي او په ردو کې نه واړي. او اول ورنی نه باید داسې ځای جوړ کړي چې هغه د وسې او د سیلاب ممر نه وي. نو په داسې ځایو کې باید جدي اقدامات پر کار واچي او نه واړي. او امامان باید په منبرو باندې باید په خلکو ته په هوایي ورکې چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی، تاسې اول کوچنیان له کورو څخه مه راباسي، حتی حیوانات مه راباسي، ځکه چې دا وسه دی شی ده سړی نه خبرې په کور کې بله ورځ او په کوم ولایت کې ناست و میلمانه و د خوارانی یو روز موږ په نوبهار ولسوالي کې وشمزو کې. نو داسې پېښې دغې ناڅاپه وسه راسي، باران ډېر تېز شي، کوچنیان باید له کورو څخه نه ولاړ شي او مدرسو ته نه ولاړ شي.
اجي سپتا سړي شوړان دي زونه وکړل درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول کنه. مخکې سلیمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړه، او احمدي صاحب هم او کریمي صاحب هم د خبرونې میلمنو. مثلا یو به خبره ده چې ډیمونه باید جوړ شي، ژمی را روان ده، د مخکې تر دې چې ژمی راشي او په زابل کې واوري ووري باید خلک چې ډیمونه جوړ کړي، د بامونو واوره باید په خامم څخه کې واچوي، بوټي دغه واړه واړه بوټي باید لبی خراونه باسي، حتی د کوچنی کوچنی بوټي سړي لریشي سره راونه باسي، ځکه چې هغه په چاپریال باندې منفي تاثیر کوي. او څومره چې کېدای شي دیونو له وهلو ډډه وکړي، نوري ونی وکړي، که څه هم بیا خو دیونو د کرلو د نیالونو رښینولو وخت خو نه دی، خو دغه شان هم کچيري مثلا د تاسو وس د راډیو واوري د خبرونه کې مو برخه واخیستل، تاسو کور ودان هر وخت په خبرونه کې ګډون کوي، او دغه دغه ژغ تر نورو ورسوي، د جمعات تر امامه ورسوي، او کېدای شي چې هغه په لاس سپیکر کې خلکو ته وي، او هم دغه څه د خبره پسي او لکه کوم وړاندیزونه ستاسو مخ کې وکړل، نو ډیر بشسي تو خسه.
بله، ستا بالکل پر ځای وړاندیز ده. موږ په ټول لیمو منلې د موږ بخامه خاصه سپینځره یم په بازي جلسو کې برخه اخم په کلی کې هر چاته د اکثرانو ته دکان ته خلک راځي زه په ټول ته د مپوها یو ورکم دا بالکل پر ځای خبره ده چې تجربه شته یو چا اروپایي یا یو سپینځره یې یا یو به تجربه یې یا یو علمي سره یې هغه ډېرو ټکو ته اشارې ته وکولې نو رښتیا هم دغه ځنګلات چې دي دا د سیلابو د مخنیوي لپاره ډېر مهمیت او مفید تمامېږي دغه چې لکه ستا څرګندونه وکړه او ښه ټکي ته دې اشاره وکوله لکه بندونه دا ټول په دې اوبو کې اوبه ذخیره کېږي دوې ګټې لري یو خو د سیلابو مخه نیسي اوبه چې د سیلاب زور وګړي په هغه ډیم کې سره یو ځای شي او اوبه وچکالي او د کوست اف د زراعت اوبو ده پرمختګ د لپاره بل ګټه کوي دا ټول د دې سببونه دي
ډیره مننه ډیره مننه او حاجی صاحب ته ډیره مننه خبرونه کې برخه را سره وخصه ل اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوډن د زنه وکړل او خبرونه کې ګډون را سره وکړه د دې خطر چې دغه بحث راغون کو احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربو په اساس باندې افغانانو ته شوډن د زنه لري چې د اقلیم د بدون لا غیزو دوی پاتشي او را بچي او د غیزي لشتر لشت په افغانستان باندې کم شي
او شي برسه خسوال ده محمد دا چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاسته ورکي ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کیږي او ادم مسلکی خلکو کولی شي یو جامع شلکلانا یا لسکلانا یا پینځکلانا ستراتیجی افغانستان د چاپریال ساتنې لپاره جوړه کی او بیا دا کې عام خلک را شریک لټون نه زیات مهمه خبره ده چې حکومت هر څه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانين جوړ کی لکه وای چې د خور سره خور کې یا خور سره دومره فاصله کې کور جوړول به خمنه کی او څوک چې دا مشکل د زمزمه کلری نو افغانستان ډېر غټ زمزمه کلری شپږلا کو 55000 کیلومربع کیلومتر زمزمه هغه دا ځکه لرو نو دا زمزمه کې باید ورکړی شي چې راسي دا غلط خپل کورونه جوړ کړي بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم پات حل کړي دا خلک چې دي سین غاړې ته کورونه جوړي دا لیونی نه دي دا مشکل د اوبو لري نشي کولای چې لسینه لري التزام ته ځای جوړي همدغه سینته نږدې د اوبو د لاسرسي لپاره دا کار کوي نو په دې کې موضوع کې به حکومت کار وسره وکړي او لټون زیات دا چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې په دې کې ټول شامل وي او په دې کې والیان لوسوالان دا مهم رول وبولي شي زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لوسوالانو لیدل اوس مشکل شوی دي چې دې ته باید د اسلامي امارات مشر خاطر د اسلام ناری وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمال ته وګورون او هغه والی او لوسوال ته دا بل خل اجازه نه ورکول چې دا ته دروازه کی اته دروازه به ورسوزل اور به ورچاو چې ته والی دروازه ته ایښه ده نو په کار دا چې حکومت هم په دې کې کار کوي او عام خلک ځان ته رانیږدي او عام خلک اعتماد تر لاسه راوړي او عام خلک هم ورو ورو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک کوي ځکه دا ملي ناورین ده ملي ناورین تنا هغه نشي کولای حکومت نشي کولای تنا خلک هم نشي کولای نو دا باید یو ځای سره
ماننه احمد صاحب ماننه
بل په امریکا کې یو شاید چې هغه زو واړم تاسو
مهرباني
ورجنګ چې واړم چې هغه دلته خاص اپونه لري یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې نو هغه کاریال بیا مکمل ځات معلومات ورکړي چې سیلاب کوم ځای کې راځي کوم ځای کې زیات به خلک متضرر کیږي او مخکې نه خلک خبري نو دا چې حکومت کوي او پرایوټ سېکټر یې کوي نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه به اویلیبل وي خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلکو کولای شي لیدین استفاده وکړي نو دغه مهم داده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لاس کالانه خاص ستراتیجی جوړ کی ترسوله د غناولین څخه مخنیوي.
مننه احمد صاحب. د کریمی صاحب نظر به هم په لنډو باندې واخلم. کریمی صاحب، تاسو د مدني فعال په صفت باندې خلکو ته څه وړاندیز کوئ چې افغانان له د اقلیم د بدلون له دغه ناورین څخه څنګه خوښ خورل شي؟
شبر صاحب، بالکل وکار دی او خدای چې عامه په هغې خبره وکړي چې خلک به د تاسو سوچونه وکړي، بوتي وکړي، او دونه وهل د ځنګلات وهل ممنوع شي. لکه څنګه چې په جبنه سره اوس دا فایل کېږي او خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلات ووهي، دته دوام ورکړ شي. علاوه له دې د کومیلي سطحه ځینې کارونه مثال شوي دي. په نړیوال کانفرانس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شوې. د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادانو لپاره دا د ستاینې وړ کار دی چې متنونه چې همدغه معلومات د مقالاتو علمي مقالې نه دي په پالیسیانو ستراتیژیانو جوړوي. دغه برنامو ته دوام ورکړ شي. او بل خلک او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون په وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیولو دونه د نوې هلې نیولو ته د پلاستیکي کڅوړو د نه شوو نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت چې کوم مثال د نغې د نړیوال کانفرنس کې سره یو دغه برخه کې لا کارونه یې پیدا د اته ثابت دي. او علاوه له دې نړیوال ټولنه باید د ځان غوې نه جوړوي، ځکه دا د بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو نه یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هیواد دی چې د اقلیم بدلون ضروري او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پیل شو، دلته تسلیحي استعمال شوي، نن یې ورځ ده چې دغه افغانان تر لاسه ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې، خو پورونه وران شوي. نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره
مننه کریمی صاحب. سلیمان خیل صاحب، په د خبرونې په وروستیو کې که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیزونه لري چې په لنډو لطفا چې خلک باید څه وکړي او چارواکي څه؟
ډېر زیاته مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوال نه غوښتنه مې دا ده چې د اقلیم بدلون د مسایلو سره د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال چې افغانستان په نړیوالو مجالسو کې چې د اقلیم بدلون په اړه ترسره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته هلته داسې کنفرانسونه ترسره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایو چې د شپږم هیواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده، هلته ورته پیسې ورکول کېږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي، هلته ورته دغسې وعدو لپاره صندوق ایښودل شوی ده، مالی مرستې ورسره کېږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظاتو له خاطره هلته نه غوښتل کېږي. نو دا صحیح کار نه ده، دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر، هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون پې باندې سیلاب راغلی ده، پې باندې باران راغلی ده، وچکالي پې باندې راغلی ده، دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده پې نه کېږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږ پرېږدي د اقلیم بدلون مسایلو سره یې یو ځای کوي. یوه خبره دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي، دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده، د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړي چې هغه کې د صحت وزارت نه، هغه کې د علماو له وزارت نه چې ټول د علماو پکې اوسېږي، همداسې د وزارت داخلي نه، دغه ټول د یو ځای کې یو ملي اداره د جوړ کړي چې تر څو له دې له تاریخ نه په هر ولسوالیو په هر ولایتو کې خلکو ته عامه پوهاوی، خلکو ته د کوم ناورینو چې روان دي په هکله معلومات ورکړي. او درېمه خبره دا ده چې لطفا خلک د اقلیم بدلون مسایل دي ته عقیدتي سترګو باندې ونه ګوري. دا عقیدتي مسله نه ده چې موږ ووایو چې سیلاب کې څه بوتي ونه وني، دا خدای کار ده، صحیح ده چې د خدای کار ده، خو موږ او انسانان یاستو چې د سیلاب سبب ګرځېدلی یاستو. موږ انسانان یاستو چې د عوام ګرمه کړې ده او چاپېریال خرابه کړې ده. نو دا زما وړاندیزونه وو خدای دې وکړي چې خلک دې ته د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري، ځکه دا د عقیدتي مسله نه ده، دا د خپل انسانان دي چې پرې دنیا کې فساد کړی ده، اقلیم کې لاسونه وهل شوي دي، تر څو اقلیم بدلون کړی
په خپله بدلون نه ده کړی. مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب، لطا سو هم ډیر منندوی یم، او له جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لاله په دې خبرونه کې برخه واخیسته، د هغوی هم مننه کوم. زه احمد چې بری اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
سترګې سره